دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. په دې خبري ساعت کې مزه پامیر ساحل او فرخنده اسد هرکلی کوو. په دې غړې کې مو د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند فرخنده اسد.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټی کې د پیښور په هیتاباد کې د اپریل په 14 د وجل شو کسانو خپلوانو د دغه پیښې په اړه د یو عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په بیجینګ کې د یوې کړۍ یوې لارې په اړه غونډې ته وینا کړې او د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن د 2020 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپلې امیدوارۍ اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د اپریل پر 14 د پیښور په هیتاباد کې د وجل شو کسانو خپلوانو او پښتون ژغورنې غورزنګ له حکومت د یو پلټنیز عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د یو وجل شوي کس تریزوی جلیل اپریدی پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د امجد اپریدی شناختی کارت او نور کاغذونه وښودل او وی ویل چې د پاکستان د وګړي په توګه د پیښې د پلټنو د غوښتنې حق لري.
رشتہ دار خو په دی واقعیا کې ټول زما وو. سکه رشتہ دار چې زما کم دی امجد افریدی دی، د ترزوی مې دی. مونږ د دې ریاست شهریو، حق لرو د دې مطالبې، د دې आवाज اوچتولو حق لرو. عدالتي کمیشن مطالبه کوم چې پکې دی نی او د دې کیس ته اثرینو جایزه واخلي.
د پښتون اژغورن غورزنګ پلویانو غړو هم خبري غونډې ته وویل چې که حکومت ته هیتاباد د پیښې پلټنې ونه کړي نو احتجاجونه پیلوي. د پیښور پولیسو د اپریل په 14 ویلي وو چې په هیتاباد کې 15 وسلوال وجلي. تر دې وروسته د اپریل پر 2 هم د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن ویلي وو چې ثبوتونه ښایي امجد اپریدی له طالبانو سره تعلق لرلو. تحریک طالبان پاکستان هم ویلي چې وجل شوي کسان یې د ډلې غړي وو. د چین په مرکز بیجینګ کې د یوې کړۍ یوې لارې غونډې نن دویمه ورځ ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې باید نړیوال هیوادونه ماحولیاتي بدلون ته زیات پام وکړي او د هیوادونو ترمنځ د سیلګرۍ زیاتولو او د غربت ختمولو په اړه د منصوبه بندي وکړل شي. دا غونډه د اپریل له 15 نه تر 20 پورې دوام لري چې پکې د 130 هیوادونو مشران ګډون کوي. وزیر اعظم عمران خان به د چینایي ولسمشر شي جنګ پنګ سره په دوه اړخیزو مسلو هم خبرې کوي او په چین کې به پاکستانی ټولنې ته د راروان اتوار په ورځ وینا هم کوي. د پیښور انتظامی د پولیو مهم ادرې سوه سلیرش کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. دغه کسان د پولیو ساسکو په اړه تر اوازو خپرېدو وروسته کار ته نه وتللي. دا له هغې وروسته دا چې د تیر ګل په ورځ د پیښور په ماشوخیلو کې د پولیو ساسکو خلاف داسې اوازې خورې شوې چې ګینې دغو ساسکو ماشومان ناروغه کړل. د پیښور د ډیپټي کمیشنر ویاند ډاکټر انور جمال تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل که لرې کړل شوي کسان بیرته خپل کار ته ستانه شي نو دوی به یې پر بحالولو غبر وکړي.
نو باج ورکران داسې چې هغه وی شهر مونږ نه کوو. دا غي خپل مرجع باندې راځي ته شهر مونږ نه کوو. په حالت کې کار نه کوو. د 41 سپروایزران دي او 283 هغه کې کمیونټي هیلپ ورکر دي.
د ماشوخیلو د پیښې وروسته ګڼو خلکو خپل ماشومان هم روغتونونو ته د معاینې لپاره رسولي وو. خو وروسته حکومت وویل د پولیو ساسکو خلاف خپرې شوې اوازې ناسمې وې. په ماشوخیلو کې خلکو د صحت یو بنیادي مرکز ته هم زیان رسولی وو. تیره ورځ د بلوچستان په چمن کې نامعلومو وسوالو د پولیو مهم یوه ښځه کارکوونکي په ډزو وجلې او بله یې ژوبل کړې ده. خو د چمن چارواکو ویلي نن یې په سیمه کې د پولیو مهم یو ځل بیا پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي دي چې حکومت یې هڅه کوي په روان کال کې د تورخم لار شپه او ورځ د سوداګرۍ او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړي. نوموړي پرون د خیبر ضلع لوړګي ته د خپل سفر پر وخت مشال ریډیو ته وویل په جنوري کې د وزیر اعظم عمران خان تر اعلان وروسته یې پر دې کار پیل کړی دی چې د تورخم لار سلیری ساته خلاصه وساتي.
موږ به کوشش کوو چې د کال کې دننه خلکو لم او تجارت لم دا بارډر 24 ګنټې کولاو دي. دا زمونږه یو افغانستان سره د تجارت په روټ باندې ده. نو هغه به مونږه همیشه استعمالو. هغه تجارت والا چې کوم ریلیشن شپ دی هغه به مونږه سترینګتن کوو.
تیمور سلیم جګړه دا هم ویل حکومت د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره یو شمیر پروژې پیل کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ننګرهار چارواکي وی په جلال آباد کې وسلوالو پر یو خبریال عمران المر برید کړی چې پکې نوموړی ژوبل دی. د ننګرهار ولایت ویان عطا الله خوګیانی پرون مازیګر رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي وسلوالو تیر ورځ شاوخوا درې بجې په سراج العمارت بڼ کې د راډیو پر خبریال ډزې وکړې. د ده په خبره د المر روغتیایي حالت خراب وو، له همدې لامل کابل ته انتقال شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغه خبریال حمله چا کړی. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د 2020 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپلې امیدوارۍ اعلان کړې دي. شپږ او یا کلن جو بایدن د ډیموکرات ګوند یو مهم کاندید ګڼل کیږي. تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه جو بایدن په یو ویډیو کې ویلي د امریکایي ولس اقدار په نړۍ کې د دوی حالت، دوی جمهوریت او هر هغه څه چې امریکایي جوړه کړې ده دا وخت له خطر سره مخامخ دي، او ځکه د خپل ځان د ولسمشرۍ د کاندید لپاره اعلانوي. د برتانی حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د بندیانو د تبادله وړاندیز رد کړی دی. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر جرمی هان تیر ورځ ویلي د ایران دا کار د منلو وړ نه دی چې بی ګناه خلک په جیلونو کې اچوي او د دغه نه بیا ګټه پورته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته چار شنبه په ورځ برتانی ته وړاندیز کړی وو چې دوه قیدیان نازنین زاغری او د نګارکوتس د دوی سره تبادله وکړي. نازنین ایرانی نژاده برتانوی ده چې په ایران کې د حکومت خلاف د فعالیتونو په تور نیول شوی او د 15 کاله قید سزا ورته ورول شوی ده. هغه تامس رويټرز ادارې سره کار کوي. په 2014 کال کې چې د خپل کورنۍ د لیدلو لپاره تهران ته تللی و نو ونیول شو. د نازنین خاوند ویلي د ایران دغه غوښتنه نامناسبه ده. بلخوا نگار کوڅ چې د ایران سره تعلق لري او په استرالیا کې اوسېده امریکا ته د سپارلو لپاره نیول شوی ده. دا خبرونه اوس هم د کرن سه وبای او موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ او یا پیسې خستل کیږي او 142 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 120 روپۍ 13 پیسې او 130 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 150 روپۍ او 150 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 30 روپۍ 50 پیسې او 30 روپۍ 15 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 15 شپېته پیسې او 30 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 300 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 شو کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 شو کم نه کم 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. شاوخوا لس ورځې مخکې د حیات آباد په پیښه کې د وژلیو کسانو د کورنیو غړو ویلي هغوی وسلوال نول، ځکه د پلټنیز عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کوي.
چې دا چا باندې د طالبان کمانډر الزام لګېدلی دی دومده کا زه د ترز ویم.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یوې کړۍ یوې لارې پروژو په اړه نړیوالې غونډې ته وینا کړې. د پیښور انتظامیې د پولیو سلګونه روغتیایي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او شنونکي وایي چې ناسمو اوازو وروستی واکسیني کمپین اغیزمن کړی.
متاثر شي خو یوازې پیښور نه، تقریبا ټول صبا پاکستان کې راغلي، ډېر زیات بد اثرات راغلي.
او د سند حکومت په پولیسو کې د نرخځیانو د ګمارلو اعلان کړی.
ان کی جو ایجوکیشن ہے اس حساب سے ان کو ایڈجسٹ کریں گے، اور میں ہی نہیں کافی ساری اور ٹرانسجینڈرز بھی جائیں.
شرین اور تبصرے ہم در خبرو لمشال ریڈیو سرو سے. لومړی موضوع تورز د اپریل پر 14 د پیښور په حیات آباد کې د یو وژلي کس د ترزوی جلیل اپریدی ویلي امجد اپریدی او نور څلورو وژلیو له وسلوالو سره هیڅ تړاو نه لاره. نوموړي پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ لغړو او پلویانو سره یو ځای په پیښور کې خبري غونډې ته د امجد اپریدی شناختی کارډ او نور رسمي کاغذونه وښودل او له حکومت یې د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. د پیښور پولیسو د اپریل پر 22 ویلي ول چې داسې ثبوتونه لري چې نوموړی د وسلوالو د ډلې غړی وو. تحریک طالبان پاکستان هم ویلي ول چې د حیات آباد په پیښه کې وژل شوی یې د ډلې غړی ول. غلام غوث رپورټ لري.
د زیارت پورس په پیښور پریس کلب کې په خبری غونډه کې د امجد اپریدی په نوم د وجل شوی یو تن د ترزوی جلیل اپریدی خبریالانو ته وویل چې د امجد اپریدی په شمول په حیات آباد کې وجل شوی ټولو 15 واړه کسانو د وسلوالو سره هیڅ تړاو نه لرلو.
رشتہ دار خو په دی واقعیا کې ټول زما وو، سکه رشتہ دار چې زما کم دی امجد اپریدی د ترزوی مې دی چې دا چا باندې د طالبان کمانډر الزام لګېدلې دی دوم د کا زد ترزوی ما زمون دا مطالبه ده چې مون د دې ریاست شهریو حق لرو، د دې مطالبه د دې आवाज چتولو حق لرو چې دا کما واقعیا شوی دا ظلم شوی دی، جبر شوی دی، بربریت شوی دی. عدالتی کمیشن مطالبه کوم چې پکې دی نی او د دې کیس ته اثرینو جایزه واخلي.
خو د ګل پورس د پیښور د پولیسو مشر قاضي جمیل په خبری غونډه کې د امنیتی ادارو دریز بیا تکرار کړی وو چې په حیات آباد کې په عملیاتو کې دوی تراگر په نخه کړی وو.
مزید چیزیں کھل رہی ہیں، شواہد مل رہے ہیں،
نور سیزونه هم راخکار کیږي، نور ثبوتونه هم را روان دي، یو بل سره لړۍ ملاویږي. سید عرف بابو یو بل حالت کې دوی نیولې دي، دوی سره یو ځانمرګي بریدګر هم وو او بل دا چې د دغه کاروي طالب وسلوالو ډلې ذمہواري هم قبول کړه وه. اوس پورې پلټنې ښایي چې امجد دا نورو ملګرو سره په حیات آباد کې په غټو غټو پیښو کې ککړ وو.
تقریبا تمام بڑے واقعات میں شامل رہا ہے.
خود پختون تحفظ مومنٹ یو غړی او د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریده وایي که په دغه پیښه کې وژل شوي ټول کسان ترهګر دي نو بیا دې حکومت د دې لپاره بغیر د سیرې ترهې عدالتي کمیشن جوړ کړي.
تر اوسه پورې دې شل قسمه بیانونه بدل کړو. آخری بیان مطابق یو امجد دی وی چې دا دهشتګرد و، حالانکه هغه سابقه سرکاری ملازم و او دې وخت کې مغه پای کوټ کې کیس هغه چلیږي او هغه پای کوټ ته پیشیانې کولې. نو دا یو جالی پولیس مقابله وه. تر هغې به دا احتجاج زمونږ جاری په دې مسله باندې چې تر سو پورې یو عدالتي کمیشن چې هغه پای کوټ په ججانو نه مشتمل داسې کمیشن نه جوړ شوی او د دې واقعي متعلق تمام حقایق راښکاره شوي نه.
تر دې وړاندې د خیبر ضلع د جماعت اسلامي مشر شاه فیصل اپریدی هم په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د حیات آباد په عملیاتو کې چې کوم کسان وژل شوي وو هغه ترګر نه وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په چین کې د یوې کړۍ یوې لار نوښت په اړه نړیوالې غونډې ته په وینا کې د درغلۍ او غریبۍ د ختمولو سپارښتنه کړې. ټاکل شوې چې نوموړی به دې سفر کې له چینایي مشرانو سره د چین پاکستان اقتصادي لار او آزادې سوداګرۍ په اړه هم ځینې موافقو ته ورسیږي. پر دې موضوع مې د بیجینګ د نړیوالې غونډې سره سره په اسلام آباد کې د مشال راډیو له همکار طاهر خان سره خبرې وکړې او ورڅخه مو پوښتل چې د وزیر اعظم عمران خان د وینا مهم ټکي څه ول.
پاکستان وزیر اعظم نن سهار کانفرنس کې وینا هم کړې ده. تقریبا یې هغه 15 مهم تجاویز پیش کړې دي. هغه کې اولنې ماحولیاتو د بدلون دی، تبدیلی ده، د دې چیلنج سره په ګډه باندې د کار کولو تجویز کړې دي. بیا د سیاحت خبرې کړې ده، دویم چې کوم تجویز دی چې یو راداری جوړول غواړي چې سیاحت ته وده ورکړي شي. بیا عمران خان د فساد، درغلې، د کرپشن خلاف د یو ځانګړي خصوصي مرکز قایمول هم تجویز کړی دی. څلورم هغه ویل چې د غربت د ختمولو لپاره ټول هیوادونه باید یو فنډ جوړ کړي. بیا پنځم چې کوم هغه تجویز ورکړی دی، نو غواړي چې تجارت دې آزاد کړی شي. خو دلته تر ټولو مهم شی د پاکستان لپاره دا هم دی چې پاکستان چې په دې سفر کې به چین سره د آزاد تجارت هغه دویمه مرحله چې کوم دا معاهده به لاسلیک کړي. او بیا دریم په کتاب د پاکستان لپاره مهم دی چې د خیبر پختونخوا په رشکې کې چې کوم هغه یو اقتصادي زون دی هغه په جوړولو باندې به هم دلته دستخط کیږي.
طاهر خان صاحب، دا خو د عمران خان د وینا خبرې چې معلوماتو چې تاسو را سره شریک کړل، دا د یوې کړۍ یوې لار نوښت چې ورته ویل کیږي، په دې باندې نړیوالو ځواکمنو هیوادونو انتقاد کړی دی، بالخصوص امریکا هم ورباندې انتقاد کړی دی. ځینې هیوادونه او شنونکي ګڼي چې چین په دې طریقه باندې مخ پر ودې هیوادونه د قرضو یا د پورونو په جال کې راګیري. د چین پاکستان اقتصادي لار په حواله کده خبره وکړو، نو تاسو څه وایئ چې د پاکستان ته او سیمې ته یې ګټه څه ده، تاوانونه څه دي، داسې شننه یا ارزونه کیدی شي په دې اړه باندې؟
اعتراضونه بالکل شوي. امریکا او دغه نوړان د هند فقط دا یو انتقاد کړیو چې دا غوی په نظر باندې دا د متنازع سیمونه دا تیریږي. نو تو پاکستان کې هم ځنې په دې باندې اعتراضونه خو ځنې خلکو کړي چې کېدی شي دا یو خاص صوبې ته یو خاص سیمې ته زیات ترقي ورکړي او نورو ته نه ورکړي، لیکن دا اوس چې د رشکې د اقتصادي زون چې جوړیږي دا هغه چې اوس په دې کې معاهده لاسلیک کیږي، نو کېدی شي هغه تاثر په دې باندې ختم شي. بل د گوادر خبره کیږي او تاثر سیفه خبره وکړه، نو عمران خان په تقریر کې دا هغه پټکو چې گوادر اول یو ډیر ورکوټی کلی او داغه په وینا او سره اقتصادي مرکز په تبدیدو په حال کې دی. نو دلته خو عمومي لکه یو خ په نظر باندې کتلی کیږي شي.
د طاهر خان سره مو مرکا ورېده، مخته معلومات راکړل چې دی وی کړی وی لار د نوښت په نړیواله غونډه کې څه روان دي. د پیښور انتظامی د پولیو هغه سلګونه واکسینی کارکونکي له دندو ګوښه کړي چې د څاڅکو په اړه تر اوازو خپرېدو وروسته کار ته نتلل. واکسین ورکونکي وایي د اپریل پر 22مه د پیښور د ماشوخېلو پیښې له کبله ویرېدلې دي. هغه ورځ د ماشوخېلو ځنو اوسېدونکو دعوه وکړه چې تر څاڅکو خوړلو وروسته یې لسګونه ماشومان ناروغه شول، خو روغتیا پالانو او چارواکو یې ادعا ناسم وبلله. د روغتیايي کارکونکو د دندو نه ترسره کولو له کبله په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې له دفعه 10% کم ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شول. چارواکي وایي کمپین یې غځولی. ظفر خان رپورټ لري.
د پیښور انتظامی د پولیو واکسینی ډلو 340 کارکونکي لري کړی دي. د ضلع انتظامی چارواکي وایي په ماشوخیل کې د پولیو واکسینو ضد د خورشوي اوازې وروسته یو شمیر واکسین ورکوونکي کار ته نه ورتلل، چې له امله یې ډیپټي کمشنر هغوی لرې کړل. د پولیو په برخه کې د پیښور د ډیپټي کمشنر فوکل پرسن ډاکټر انور جمال بیګا مشال رډیو ته وویل ک لرې کړل شوي کسان بیرته خپلو دندو ته ستانه شي، نو دوی به یې په بیا بحالولو غور وکړي.
دی کی سے 41 سپروائزران دی او 283 باغی کی کمیونٹی ہیلتھ ورکرز دی.
د گل پر ورځ د پیښور په ماشوخیل کې د پولیو واکسینو ضد اوازه خوره شو چې له عمله یې ډیره خلکو ماشومان روغتونونو ته ورول. ډاکټر انور جمال وای د پیښور درې هسپتالونو لیډر ریډینګ، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچینګ هسپتال ته ورول شو ماشومانو کې یو هم پولیو واکسینو نو غیزمن کړي. د اوازو تر پیل کېدو وروسته په ماشوخیل سیمه کې د پولیو واکسینو کمپین وزنډول شو. همدارس پرون د بلوچستان په چمن کې د پولیو ورکوونکي یو زنانه وجل شو او بل جوبل شو. لدې وړاندې د اپریل په 24مه د خیبر پښتونخوا په بونیر او په 23مه په بونو کې په ورته بریدونو کې دوه پولیسان وجل شو. ډاکټر انور جمال وای د پولیو واکسینو ضد خوروشو اوازو د ځل کمپین سخت سپلې، خو زیاتوي د دوی ډلې هڅه کوي چې هر کور ته ورسیږي.
متاثر شي خو یوازې په خورنیر تقریبا ټول صبا او پاکستان کې راغلي ډیر زیات بد اثرات راغلي.
د پولیو واکسین هر میاشت ماشومان ته ورکول کیږي. دا ځل د قبایلی زیرلو په ګډون د خیبر پښتونخوا په ټولو صبا کې شپږ او یا لکه ماشومان ته واکسین رسول هدف وو، خو چارواکي وایي دا وار 10% کم ماشومان ته څاڅکي ورکړل شو. د پولیو واکسینو د خیبر پښتونخوا د څنګه فوکل پرسن ډاکټر امتیاز علي شاه بیګا مشال رډیو ته ویل دا ځل یې کمپین په درې ورځو کې ختم نه کړ، ځکه چې غواړي انکاری مور او پلار قانع کړي او ټول ماشومان ته واکسین ورسوي. پولیو وایرس له نور نړۍ ختم شوه، خو پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې دا رنز لا هم پکې شتون لري. روان کال په پاکستان کې 8 ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي دي.
د ظفر خان رپورټ مواورده چې پکې په پیښور کې لدندو څخه د پولیو کارکونکو د لری کولو په اړه باندې معلومات ترکل شول. په چمن کې د پولیو پر روغتیایي کارکونکو تر حملې یو ورځ وروسته نن واکسینی کمپین بیا بحال شوی دی. د سیمې یو انتظامی مشر سمیع الله آغا بیګا ناوخته مشال راډیو ته ویل د روغتیایي کارکونکو د امنیت اقدامات یې کړي دي. پرون د چمن په سلطانزي کلي کې د ګوزن پر واکسینی ډلې په حمله کې یو ښځه وژل شوې وه او بله ژوبله وه. د حملې ذمواري چانه ده منلې. ایوب ترین معلومات راکوي.
د افغانستان پول ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پولیو ضد کمپین نن بیرته پیل شو. د خبره د چمن اسیسټنټ کمشنر سمیع الله آغا تېره شپه ناوخته و مشال ریډیو ته وکړه او ویې ویل چې د پولیو د کارکوونکو لپاره دوی سخت ګامونه پورته کړي دي. د پولیو ضد کمپین تېره ورځ د هغه وروسته وځنډول شو کله چې د چمن په سرحدي کلي سلطان زی کې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې د پولیو یوه 15 کلنه کارکوونکې نسرین وژل سوه او د هغې 4 کلنه ملګری رشیده ټپي سوه چې اوس هم د کوټ په سیول روغتون کې د علاج لپاره بستر ده. د پیش په ضد د نسرین بیبي خپلوانو تیر مازګر احتجاج هم کړی او پوښتنه یې کوله چې د کمپین پر مهال د دوی د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه ولې نه و پورته سوي. دوی دا هم غوښتنه کوله چې په پیښه کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیول سي چې د پیښې وروسته په تښتېدو کې بریالي سوي دي او تر دمګړې پورې نه دي نیول سوي او نه هم یوې ډلې د دغه وروستۍ پیش ذمېداري په غاړه اخیستې ده. د چمن په ګډون د بلوچستان په 2 ولسوالیو کې د پولیو ضد کمپین د روانې میاشتې په 2 نیټه پیل سوی و. په کمپین کې د 4 لکو څخه وزیاتو هغه ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو هدف ټاکل سوی و، د چا عمرونه چې د 5 څخه کم دي. په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز د چارواکو په وینا چې پرون ورځ د چمن د کلي سلطان زی پیښه په داسې وخت کې وسوه کله چې د پولیو کارکوونکي د انکاري کسانو او ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو په کار هلته بوخت و. د بېلابېلو سیاسي ډلو لخوا د پیښې غندنه سوې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال تېره ورځ نه یوازې خواشنۍ څرګنده کړې وه، بلکې امر یې کړی دی چې په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره دې ټوله ګامونه پورته سي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې په راتلونکو ورځو کې به په کابینې کې بدلونونه وشي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي ویلی دی چې هغه وزیران چې ښه کارکردګي یې نه ده ښودلې به له دندو ګوښه شي. د اپوزیشن سیاستوالان وایي حکومت د خپلو نیمګړتیاو پټولو لپاره په کابینې کې د بدلون خبره کوي. شنونکي وایي ښایي د وزیرانو بدلول ګټه ونه لري. ظفر خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په راتلونکو 4 کې په صوبایي کابینه کې بدلونونه کوي. پرون د صوبې د اطلاعاتو وزارت له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې شوکت یوسفزي ویلي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په راتلونکو 4 کې په کابینه کې بدلونونه اعلانوي او هغه وزیران چې سمه کارکردګي نه ده کړې له وزارتونو به یې ګوښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 وزیر اعظم عمران خان په مرکزي کابینه کې بدلونونه کړي دي. ځینې وزیران یې ګوښه کړي او د ځینو وزارتونو یې وربدل کړي دي. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي استاذ سردار حسین بابکوی حکومت د اقتصادي او انتظامی ستونزو سره مخ دی، خو د دې پر ځای چې ستونزې حل کړي د بدلونونو په اعلانولو وخت ضایع کوي. نوموړي بیګا مشال رادیو ته ویل
نه هم میاشته او د کابینه برابر نه کړی شو او وزیر اعلی سره ولس محکمې دي چې عوامو تر روزانه بنیاد باندې سوره مشکلات دي. سیفریټ ټول ملازمین هم په احتجاج او ډاکټران هم په احتجاج دي. ترقیاتی کارونو لپاره دې سره پیسې نشته او سمو منصوبه بندي د نشته. خلک برداشت کوي منګای په شکل کې، بے روزګارۍ په شکل کې. تاسو ګورئ چې د پولیو خلاف سره لوی مهم روان دي. نو میاشتو کې دې څه داسې وکړو دې ته کوم بدلون راوړي.
پیښور میشته خبريال او چېډونکو محمود جان بابروي د تحریک انصاف حکومت په مرکز کې د 13 میاشتو راهسې واکمن دي، خو یاد ګوند 15 کاله هم په صوبه حکومت کړی دی. د هغه په وینا په دې څه کم شپږو کالو کې حکومت د خلکو لپاره هغه ځکارونه ونه کړل د کومو ژمنې چې کړی وي.
خو د دې د شپږم کال دی، هلته 15 مخکې هم حکومت کړو. نو خلک وایي چې اوس خو څوک کوي کنه. نو دلته هم چې دوی څه نشي کولی نو دوی به اوس کوشش کوي چې په څه طریقه باندې وزیران لرې کړي. خو سوال بیا پورته کېږي چې دا وزیر به لرې کړي نو بل سړی به چې راولي هغه به آیا د دې نه ښه وي؟ ځکه چې ټولو کې خو دا وزیران که کنه. نو چې تر څو پورې تا سره کلکټیو ویژن نه وي، د پاس نه تا سره پروګرام نه وي را روان، نو وزیرانو بدلولو سره زما په خیال باندې به حالات نه بدلیږي.
بابر وایي تحریک انصاف ګوند په 4 ویشل شوی هم دی او خای په راتلونکي کې په صوبایي کابینه کې کېدونکي بدلونونو یو لامل د ګوند دننه اختلافات هم وي.
د ظفر خان رپورت موارد د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلی دی چې د څار له نوي نظام سره سم د قبایلو په ټولو ښوونځیو کې د استادانو حاضری باوري کوي. دا خبره نوموړي پرون د کورمې پاړه چنار کې په وینا کې کړې. نوموړي ویل دی خبر دی چې د سلګونو چې د سکولونو ځنې استادان ان له هیواده بهر مزدوري کوي او له حکومت هم تنخواه اخلي. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت دې نوي سکولونه پرانیزي او په نامنیو کې ډنګ هغه دې ورغوي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې حکومت په ترجیحي بنیادو قبایلی ولستا د تعلیم په لړ کې ورپه خستونزو د حل کولو لپاره پلانونه تیار کړی دي. دا خبره د صوبې وزیر اعلی د کرمې دورې پر مهال په پړه چنار کې د زیارت پورس د ځایي مشرانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې وکړه. محمود خان وایي دوی پلان لري چې هلته څومره نوي ښوونځي جوړ شوي دي په هغو کې به د استادانو برتی تر جون میاشت مخکې وشي او فعاله پورته کړی شي. وزیر اعلی دا هم وایي په ښوونځیو کې د استادانو کارکردګي او د هغوی حاضري یقیني کېدو لپاره دوی آزاد مانیټرینګ یونټ قائم کړی چې دای په سیمه کې تعلیم ته وده ورکولو لپاره یولې پیشرفت دی.
د ایجوکیشن کې بوتا آی ایم یو کوم چې انډیپندنت مانیټرینګ یونټ ته موږ هغه مو ټیکسټ کړی دی. دا چې موږ ورته چې ډېر خلک استادان صاحبان چې وی او نور خلک هغه د پټیټو نه دي په بار ملکونو کې مزدوریا نه کوي او دلته حاضری لګي. موږ هغه ګوشت ملازمین او هغه ګوش کوډونه به ختمو او بس پر ډیوټي تر هغه لسه په قرآن له هغه په خپل کورونو کې ناشي کم سړی چې نوکری کوي کم سړی چې دې فارم خدمت کوي هغه بالکل موږ عزت ورکړو.
بلخوا د سیمې تعلیم یافته ځوانانو تنظیم د کرم سټوډنټس ارګنایزیشن مشر محمد سلیم وای که حکومت غواړي چې د سیمې هر ماشوم ښوونځي ته لاړ شي او هلته تعلیم عام شي نو نه یوازې دا چې نوي سکولونه بلکې په زړو کې د هم زر تر زره استادانو کمی پوره کړي او بل دا چې نور نوي سکولونه دي د ضرورت په بنیاد جوړ شي.
په کار د نوي سکولونو سره سره د زړو سکولونو ته دم سټاپ ورای کی دی سارا کوم رنگ سکولونه دی په پرشن ټایم کې رنگ شوی دی کوم سکولونه هغه سکولونه ځنه نه دی بحال شوی دوباره په کور د هغه سکولونه دم بحال کړای شي. کوم علاقو کې بیخي سکول شته نه یا د اخلي مطلب اکسس نشته ایجوکیشن او ته مطلب د سکول سہولت نشته دی په کور د الته د کیټ ګورنمنت په دې باندې توجه ورکړي چې نه
پاٹا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دروستا د اول ځل دی چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان د کرمې یو ورځنۍ دوره کړي او هلته د تعلیم ترڅنګ په نورو شبو کې اصلاحات د کېدو لپاره خپل پلانونه وړاندې کړي. د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظوري دروستا قبایلي سیمې اوس قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د کوټ او کرک ضلعو انتظامی د شاملاتو یعنی سرکاری ځمکو پر خرڅلاو بندیز لګولې دی. د کوټ انتظامی مشر متی الله بیگا مشال راډیو ته ویل هغه خلک چې لخپل ځمکې سره سرکاری ځمکه هم شاملوي او خرڅوي پر ضد به اقدامات کوي. لدې پرته د دواړو ضلعو انتظامیو د پلاستیکي خلطو یا کڅوړو پر خرڅلاو هم بندیز لګولې دی. شنو کې وایي حکومت دې له نیونکو څخه سرکاري ځمکې خلاصې کړي او د پلاستیکي لفافو د خرڅلاو مخنیوي لپاره د میکانیزم جوړ کړي. ممتاز بنګخ معلومات راکوي.
د کوټ او کرک ضلعو انتظامیې د پلیسټک کڅوړو او شمیلات ځمکو په اخیستو او خرڅولو بندیز لګولې. دا بندیز د یوې اعلامیې د لارې لګولې شوې او په فوري توګه دواړو ضلعو کې د قانون یو سلسلور څلوېښتمه ماده عملي کړې شوې ده. مشال ریډیو سره خبرو په مهال د کوټ ضلع ډپټي کمشنر یا انتظامی مشر متی الله وویل چې شمیلات ځمکه په شخصي توګه خرڅول د خلکو خپل میزي شخړو سبب ګرځي او پلیسټکي کڅوړې چاپېریال ته زیان رسوي.
هغه نقصان پیدا کیږي چې کله د شمیلات به تقسیم کیږي نو هغه وخت به چې کم کس مکه زیاته ایسا خرچه کړی وی نو ابل کس پته محروم شي. دوهم زموږ دفعه 144 لګولې دا د پلاستیک بیگز باندې پولی ایتین بیگز باندې د بارے کې زدا هم چې صوبایي حکومت له طرفه د هدایات دی چې دا پولی ایتین بیگز چې کوم دی چونکې صحت لپاره ډېر نقصان دی دي اندازه پر د کلین اینڈ گرین پاکستان مهم یو حصہ ده چې موږ د پولی ایتین بیگز سیل باندې پابندي ولګو.
د ضلع انتظامی له اړخه جاري شوي اعلامیې په اړه چې موضعي خبریال ته رشید څخه وپوښتل نو ده وویل چې انتظامیه اعلامیې خو جاري کړي باید چې د دې عملي کولو لپاره هم ګامونه پورته کړی شي.
دا یقینا یو ښه ګام دی خو دلته خبره دا کیږي چې مطلب پهله نه چې کم شاملاتو باندې قبضې خلکو اچولی دي هغه ځمکه اوس څنګه رخلاصیږي. ضلع انتظامیه ته پکار ده چې په دې طرف ته هم توجه ورکړي او سوره پورې د پولیتین بیګونو باندې پابندي خبره ده. نو هغه یو کال مخکې همدغه پخوانی چې کوم ډپټي کمشنر و د کوهاټ خالد الیاس هغه په باقاعده توګه چې کوم د کپړې بیګونه دي دای تقسیم کړي وو فری تقسیم کړي وو او چې کوم پولیتین بیگس کاروبار کوونکي دي هغه ته یو دوه میاشتې ټایم ورکړو چې دوه میاشتې پورې دا چې کوم تاسو راستاک ته دا ختم کړي هغه نه بعد به تاسو خلاف قانوني کاروایی کیږي. خو تقریبا دغه یو نیم کال تیر شولو د هغه شي سفول اپ نه شولو.
د دې نه وړاندې هم په کوهاټ کې دا رنګ بندیز لګول لګول شوی وو او ځلې انتظامی په دکاندارانو کې د کپڑے کسوړې تقسیمولو سره سره د خلکو بیداری لپاره کمپاینونه هم پیل کړي وو. خو لا تر اوسه په ضلع کې انتظامی خپل امر عملی نه کړی شو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو په پیښور کې 12 نیمه په کابل کې 12 بجې شوې. فرخنده اسد د خبرونو لنډې وړاندې کوي.
د اپریل په 14مه د پیښور په هیتاباد کې د وژل شوو کسانو خپلوانو او پښتون ژغورنې غورځنګ حکومت د پلټنیز عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د یو وژل شوي کس د تریزوي جلیل اپریدي پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د امجد اپریدي شناختي کارډ او نور کاغذونه وښودل او ویل چې د پاکستان د وګړي په توګه د پیښې د پلټنو د غوښتنې حق لري. د چین په مرکز بیجنګ کې د یوې کړې یوې لارې غونډې نن دویمه ورځ ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې باید نړیوال هیوادونه ماحولیاتي بدلون ته زیات پام وکړي او د هیوادونو ترمنځ د سیلګرۍ زیاتولو او د غربت د ختمولو په اړه د منصوبه بندي وکړل شي. د پیښور انتظامی د پولیو مهم درې سوه څلیرش کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. دغه کسان د پولیو څاڅکو په اړه تر اوازو خپرېدو وروسته کار ته نه و تللي دي. دا له هغې وروسته دا چې د تېر کال په ورځ د پیښور په ماشوخېلو کې د پولیو څاڅکو خلاف داسې اوازې خورې شوې چې ګینې دغو څاڅکو ماشومان ناروغه کړي دي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي دي چې حکومت یې هڅه کوي چې په روان کال کې د تورخم لاره شپه او ورځ د سوداګرۍ او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه وساتي. د ننګرهار چارواکي وای په جلال آباد کې وسلوالو پر یو خبريال عمران المر بریت کړي چې پکې نوموړی ژوبل شوی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر مرستیال ولسمشر جو بایدن د 2006 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپلې امیدوارۍ اعلان کړی دی. شپږ اویا کلن جو بایدن د ډیموکرات ګوند یو مهم کاندید ګڼل کیږي او د برطانیې حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړی. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانټ تیره ورځ ویلي د ایران دا کار د منلو وړ نه دی چې بېګنا خلک په جیلونو کې اچوي او د دغه نه بیا ګټه پورته کوي.
خبرونه مل مشال رادیو واورید لویان د فرخند اسد ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان ل د نن ورځ ل ورځ پانو څخه اداري راخستي دی او مهمه برخه پښتو تشباړلی.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي هر کال د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي او سخت کال خو د وړاندې څخه د سیلاب راتللو امکان څرګند کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي د حکومت ذمہواري جوړیږي چې هر کال د بارانونو او سیلابونو له وجې د کیدونکې تباهۍ مخه نیولو لپاره د ګامونه پورته کړي. که د لوی او واړه ډیمونه جوړولو سره سره د اوبو وتلو لارې پاکې وساتلې شي او د ځنګلاتو په وهلو په صحیح مانو کې بندیز ولګوي نو تر ډېره حده په دې نقصاناتو قابو موندلی کې دی شي. ورسپانه لیکي د افاتونو سمبالولو قامي او صوبایي ادارې صرف تر وارننګ جاری کولو پورې محدود پاتې شوې دي. په کار ده چې دا ادارې د امدادي نظام هم موثره جوړ کړي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ په موبایل کارډونو د ټیکسونو پر ضد از خود نوټیس کیس فیصله په اورولو سره په یادو کارډونو تیرو وختونو کې لګولې شوې ټول ټیکسونه بحال کړل. ورسپانه لیکي تیرو حکومتونو په موبایل کارډونو په لومبۍ ورځو لس فیصد ټیکس ولګو. د ټیکس وسولولو دا طریقه ورته اسانه ښکارا شو نو بیا یې شره د لسو پر ځای شل او بیا 25 فیصد کړه. دا شاند بجلی په بیلونو کې هر میاشت د ټي وي ټیکس وسولول او د امروزه استعمال په شیانو جنرال سیلز ټیکس لګول او بیا یې شره زیاتولو لوجه د غریب اولس مشکلاتو کې اضافه شوه ده. ورسپانې کې عمران خان د انتخاباتو وړاندې اولس سره وعده کړی و چې واک کې راتلو وروسته دوی لپاره به اسانی پیدا کوي. نو دا به کتل شي چې حکومت په عام اولس د ټیکسونو پمات کې نور بوج اچوي کنا ورته اسانتیاوي ورکوي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي که حکومت په ملک کې موجود قدرتي وسایل په استعمال کې راولي نو د تجارت زیاتې دو سره د ملک په معاشي حالاتو کې خواله راتللې شي. ورسپانه لیکي وجوهات که څه هم وي خو له بده مرغه ملکی معیشت دا وخت په دباو کې دي او حالات هم څه ښه نه دي. یو طرف ته غیر ملکی قرضو بوج وخت په وخت زیاتېږي نو بل خوا په ملک کې ګراني ډیره زیاته ده چې له وجې اولس ته مشکلاتو سره مخ دي. ورسپانه لیکي د حکومت فرض جوړیږي چې تاجرانو لپاره د کاروبار کولو کې اسانۍ پیدا کړي. په ټیکس نظام کې اصلاحات کولو سره سره کاروباري طبقې ته د تحفظ ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن افیرز مجلې لیکلي چې په سریلانکا کې د تیرې اونۍ تر بریدونو وروسته هلته د فرقیز او مذهبي تاوتریخوالي خپرېدو بیره پیدا شوې. مجله وایي ځینو مسلمانانو له سیمې څخه بهر تګ پیل کړی دی. د اژانس فرانس پرس په لیکنه کې د چین د یوې کړۍ یوې لار د پروژو په اړه د روانې نړیوالې غونډې په اړه بحث شوی دی. اژانس وایي یو شمیر هیوادونه د چین د پروژو په اړه اندېښنې لري، خو بیجینګ موخه یې په وروسته وبخې خو بیجینګ وایي چې موخه یې په وروسته پاتې هیوادونو کې د انفراستراکچر جدیدول او د سوداګرۍ زیاتول دي. فرخنده اسد د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
فارن افیرز مجله لیکي تراګری د سریلانکا لپاره سنوي خبره نه ده. دغه هیواد تر درو لسیزو پورې داخلي جګړه لیدلې ده. په دغه داخلي جګړه کې بیلتون غوښتونکو تامل یاغیانو ګڼ شمیر ځانمرګي بریتونه کړی دي. خو د تیر اونۍ بریتونه ډیر خونړي وو چې پکې 300 کسان وژل شول او د 500 نور زیات ژوبل شول. د دغه بریتونو وروسته په سریلانکا کې د مسلمانانو مشکلات هم زیات شوي دي. د سریلانکا حکومت دغه بریتونو سیمواري په دوو ډلو چولې چې یو پکې نېشنل توحید جماعت هم شامل ده. د تیر اونۍ د بریدونو پورې توحید جماعت ډله چا نه پیژندله. تامل یاغیان چې کله په داخلي جګړه کې له ماتې سره مخ شول نو له دغې وروسته یې مسلمانان هم په نخښه کړل. فارن افیرز لیکي د ځینو ابتدایي راپورونو تر مخه داسې هم ویل کیږي چې ځینو هغو ډلو چې د مسلمانانو خلاف وو د نېشنل توحید سره یې په مرسته د تیر اونۍ بریدونه ترسره کړي دي، چې دا شان په سریلانکا کې د مسلمانې ټولنې خلاف کرکا زیاته کړل شي. په سریلانکا کې د مسلمانانو مشران هڅه کوي چې ځوانان په روانو حالاتو کې پرم نه پاتې کړي او د دوی خلاف د تشدد او کرکې ورته ځوابونه وایي. له دې سره سره په سریلانکا کې میشتو بودایانو ته هم د مسلمانانو خلاف یو بل خبره په لاس ورغله. بودایان له وړاندې نه په سریلانکا کې د مسلمانانو د ژوند کولو خلاف دي. په وجل شو کې زیاتره سنهالیز او تامل ایسویان دي او داسې رحم ده چې دغه هیواد یو ځل بیا د فرقیزو او مذهبي شخړو ښکار شي. بلخوا ای پی خبری اجانس لیکي چین د زیارت په ورځ د خپل یوې لارې یوې کړۍ پروژو دفاع وکړه. ویل چې د نړۍ د یو شمیر مشرانو سره په دې اړه خبرې کوي چې دا شان د هغوی اندېښنې لرې کړي. د چینایي ولسمشر شي جینګ پینګ د دغو پروژو مقصد ایشیا د یورپ او افریقا سره د سړک او ریل په ذریعه تړل دي. د دغو پروژو یو مقصد دا هم دی چې جدید انفراستراکچر ایشیایي هیوادونو ته یوړل شي، خو امریکا د دغو پروژو مخالفت کوي او ځینې ناقدین وایي چې دا به یو شمیر هیوادونه په قرضو اخیستلو مجبور کړي او ټوله ګټه به چینایي کمپنیو ته ورسیږي. په بیجینګ کې په دغه درې ورځنۍ غونډه کې د 130 هیوادونو مشران او د یو شمیر ادارو چارواکي ګډون کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کابل کې د ایران او هند سفیرانو د افغان سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. د افغان ملي امنیت سلاکار له دفتره په پرونی بیان کې راغلی چې حمدالله محب له دواړو سفیرانو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته ویلي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په عین وخت کې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانې ماریه زخاروفا پر افغان حکومت انتقاد کړی او تورې پورې کړی دی چې د سولې خبرو ته یې خنډ پېښ کړی. د ولسمشر ویان د نوموړي د څرګندونو په غبرګون لڅ ویلو ډډه کړې. فرشته جلال زئی رپورټ لري.
د ایران حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د خبر په یوه اعلامیه کې چې پرون رسنیو ته استول سوی خبر کړی دی، د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامي پرون د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره غږېدلی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران سفیر د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې د افغانانو په مالکیت، د افغانانو تر کنټرول لاندې او د افغانانو په رهبرۍ وي. محب او بهرامي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع په اړه هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په وینا حمدالله محب پرون د کابل لپاره د هند له سفیر سره هم د افغانستان د سولې پر پروسه غږېدلی دی. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي خبر شوي. د هند او ایران لوري د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو بیا د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پیل ته یې خنډ پېښ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا پرون په مسکو کې د تاس خبري اژانس ته ویلي چې دوی پاور د افغانستان د حکومت موقف مؤثر نه دی او په دوه کې د پلان شوی غونډې لپاره یې خند پیش کړ. دا په داسې حال کې د چپ مسکو کې پرون د امریکا، روسیه او چین چارواکو د افغانستان د وضعیت پړه د خبرو لپاره غونډه وکړه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې داسې ناستې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره ګټه لري. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون د مریا زخاروا د خبرو په اړه د غبرګون له څرګندولو ډډه وکړه. مرتضوی ویل چې ارګ به وروسته په دې اړه نظر څرګند کړي. ټاکل شوی چې د اپریل د میاشتې په نیمایي کې له کابله یو پلاوی دوحې ته ولاړ شي او هلته د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وویل چې د پلاوی لاستولو ډډه کړې او د قطر حکومت یې تورن کړ چې داسې موقف خپل کړی و چې د افغانستان حکومت یې د افغانانو ارادې ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان حکومت ویل چې بین الافغاني خبرې لغوه شوې دي. د جمهور رئیس سلاکار روس رسنوی ته ویل چې دوی حتی پر دې چې بین الافغاني خبرې په بل هیواد کې وشي غور کوي. خو د امریکا حکومت ویل چې دوی په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د ځنډیدو لامل خواشینی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزات هم له دې عمل خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې مذاکره او ډیالوګ د افغانستان د لنجې د حل یوازینۍ لار ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت له سعودي زندانونو څخه د پاکستانیانو خوشی کولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال ویل دا کار به ژر وشي خو نور تفصیل یې ورنه کړ. د قومي اسمبلی په یوې کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال وایي پر دې موضوع به په راتلونکي غونډه کې بحث وکړي. د پاکستان حکومت په فبروري کې اسلام آباد ته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سفر پر مهال ویلي ول چې نوموړي ورسره ژمنه کړې چې له زندانونو څخه به شاوخوا 2000 پاکستانیان خوشی کړي. احمد الله علی اسلام آباد.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون د زیارت پورس اونیزې خبری غونډې پر مهال د ایوی پښتنې په جواب کې وویل حکومت د سعودي عرب په زندانونو کې قید پاکستانیانو د راخوشي کولو لپاره خپلې هڅې جاري ساتلي او ډیر زر به اولس دې لړ کې یو ښه خبر واوري. نوموړي دا اونه ویل چې تر اوسه د یاد ملک د جیلونو څخه څومره پاکستانیان راخوشي شوي دي. خو د پاکستان ډان ورسپانه وایي د محمد بن سلمان د اسلام آباد سفر نه راپدې خو تر اوسه 200 پورې پاکستانی قیدیان خوشی کړی شوي دي. سعودی عرب ولی عہد محمد بن سلمان د روان کال په فروری میاشت کې د پاکستان سفر پر مهال د ملک په جیلونو کې قید د 2000 نه زیاتو پاکستانیانو د خوشی کولو ویلی وو. خو د پاکستان د قومي اسمبلی د بهر میشتو پاکستانیانو قائمه کمیټې غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استاد فضل محمد خان وایي د کمیټې پر راتلونکو غونډه کې به دا موضوع راپورته کوي چې تر اوسه ولې ټول قیدیان را خوشی نه کړی شو. د پاکستان د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی یو چارواکی کامران عارف وایي دا د حکومت ذمہواری وی که یو وګړی په بل یو ملک کې قید وي نو ورسره به پوره قانوني مرسته کوي.
د پاکستان اوسیدونکو دی او هغه پاکستان نه بهر دی نو دا غ تحفظ ذمہ بیا هم د حکومت پاکستان دا کدی نه پاکستان خلاصیږي نه بیا که هغه هلته کیس پی جوړ شي دا د حکومت فرض دی چې هغه کاونسلر اسسټنس ورک خپل شهریانو ته چې هغه وکیل نشي نیوي چې هغه ته امداد میلاو شي حکومت سره نیګوشیټ کی او دومره ډیر دغه کې چې کم قیدیان دي دا لازمه ده په حکومت باندې چې ډیر اول نه ته مات کې هغه کار کړي.
د پاکستانی رسنیو تر مخه چې د ایول ضرورت پاکستانیان د نړۍ د مختلفو ملکونو په جیلونو کې قید دي چې پکې د 3300 نه زیات د سعودي عرب په زندانونو کې دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د خوست قومي مشرانو او فعالانو په کابل کې د سولې په اړه د کېدونکې مشورتي لوی جرګې د ملاتړ اعلان کړی. دوی پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د جرګې ګډونوال باید د باعزته سولې لارې چارې ولټوي. د ناستې ویناوالو وویل داسې سوله غواړي چې په کې د ټولو افغانانو هوساینه او ژوند باوري شي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د ولسی ناستې د ویناوالو ټینګار په دیو چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به د هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرګزی په خپلو خبرو کې ویل،
سوله عزیزانو موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غریب په ټغر غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغر غواړو، د احمد او د محمود په ټغر نه غواړو موږ. دا سوله ټول غواړم چې سوره کې زما عزت ثابت وي، زه په داسې سوره باندې کارم کوم او داسې سوله ته رایم ورکوم.
قومی مشر سبین خان صدران د ټولنې په بیلابیلو قشرونو غږ وکړ. هغه شرایط چې دا مهال د سولې لپاره تیار شوي که ورڅخه استفاده ونه کړي نو د راتلونکي ملامتۍ څخه به ځان خلاص نه کړای شي.
که دا زرین چانس دپاره تاسو خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړو او بیا به د راتلونکي نسلونو په وړاندې د عزت سترګې ونه لرئ. نن د دې چانس اجر پیدا وکړئ، حاصل ځان د سولې سفیر جوړ کړئ.
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وایي،
ټول جهان زموږ په سوله باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سوله خبرې کوي. دې لپاره د هم مشورتي لوی جرګه یو خدای چې هر څوک خپل نظرات هلته وړاندې کړي چې څه قسم سوله غواړو، څه قسم سوله باید افغانان وکړي، او بل به یو غږ وچه چې موږ سوله غواړو، د سولې طرفدار ټول افغانان دا هم جهان ته او هم مخالفین شي وي، دې لپاره ډېر اهمیت لري.
مدنی فعال میرناگل تنیوال وایي چې په اول ګام کې دایمي سولې ته د لارو چارو موندل باید د جرګې له مهمو لاسته راوړنو څخه وي.
په لومړي قدم کې په هر ډول چې کیږي یوه مطمئنه باثباته ډاډمنه دوامداره سوله باید د مشورتي جرګې غټه لاسته راوړنه وي. دغه ضرورت نه باید ځینې اشخاص او افراد په شخصي منافعو په اساس نه نفي کړي. بنا پر دې د خوستوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده، د دغه لپاره باید په هر شکل د اشکالو چې ورسیږي.
ټاکل شوي د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان مریض کال د ثور په نهمه پرانستل شي چې د دېرش سلنه ښځو په ګډون به د هیواد بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي.
په اسلام آباد کې د یوې غونډې برخوالو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په دې بهیر کې باید افغان حکومت پوره ونډه ولري. د شهید بوټو فاونډیشن په نوم د یوې ادارې پرونی غونډې ته د پاکستان د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالان، څېړونکي او شنونکي ورغلي ول. په عین وخت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. سراج ظهیر رپورټ جوړ کړی.
سیمینار کې ګډونوالو وویل د افغانستان د امن سره د ټولې منطقې امن تړلې دی، نو باید چې ټول برخوال د افغانستان د امنیت په پروسه کې مثبت کردار ولوبوي او افغان ولس او حکومت خپلو فیصلو ته پرېږدي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند پخوانی د قومي اسمبلی غړی بشرا ګهور وویل، اوس وخت راغلی چې پاکستان د افغان پالیسۍ بدلولو سره سره له ګاونډي هیوادونو سره هم خپلې اړیکې ښې کړي.
ولس پای کې شامل یو کی سټیک هولډرز پای کې شامل دی دا پیس پروسس دی. اوس ماته لګی چې دا یو نان ترانسپیرنت پروسس دی او طالبانو ته لېجیټیمسي ورکول کوشش کیږي.
همدارنګ د افغانستان د امنیت روانې پروسې لړکی د پاکستان د کردار په اړه له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول مشال ریډیو ته وی
چې بنیادی تور دا د افغانستان د ریاست نو د افغانستان ولس دا دغه اختیار دی چې هغه په کوم ډول د چا سره کینی او د چا سره خبرې کوي او په کومه طریقې کوي. زما په خیال بیرنو قوتونو ته هغه که د امریکې په شکل کې ده او هغه که د افغانستان د ادارو یا د پاکستان د ریاست په شکل کې ده، هغه ته د څه قسمه د ډکټیشن یا د انټرفیرنس اختیار نشته. دا د افغانستان د مستقبل فیصله ده. افغانستان یو خپلواک ریاست دی او د افغانستان خپل مستقبل فیصله به هغه پخپله کوي.
بل پلو د اپریل په 15 د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر خپور شوی بیان کې د وزیر اعظم عمران خان له خولې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ په قطر کې د روان مذاکراتو په اړه ویل شوی، د اوږدې مودې وروسته افغانستان کې د امن مذاکراتي عمل په ذریعه په منطقه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره مکمله ویږي او پاکستان د دې پوره پوره مرسته کوي چې پکې د افغانانو خپل منځي مذاکرات هم شامل دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی دی چې حکومت هڅه کوي چې دروان کال پر مهال د تورخم لار شپه ورځ د سوداګرۍ او خلکو تګ راتګ لپاره خلاصه وي. نوموړي پرون په لوړګي کې په وینا کې وویل د جنوري کې د وزیر اعظم عمران خان تر اعلان وروسته یې پر دې کار پیل کړی دی. له دې علاوه نوموړي د قبایلو اصلاحاتي بهیر بشپړولو ژمنه هم وکړه. د سیمې اوسیدونکي البته وایي حکومت دې کړې وعدې پوره کړي او خلکو ته د برښنا، اوبو، تعلیم او صحت په ګډون ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. فرهاد شینواری له خیبره.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د خیبر قبایلی ضلع د لوړګي د دورې په مهال وویل چې موږ په جنوري کې کومه وعده کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به تورخم دروازه د څلي رشتو ساتو لپاره خلاصوي. په هغې کار روان دی او ډیر زر به دا کار عملي شي.
انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د کال کې دننه خلکو لم او تجارت لم دا بارډر 24 ঘন্টা کھلاو. دا زمونږه یو افغانستان سره د تجارت په روټ باندې دا نو هغه به مونږه همیشه استعمالو. هغه تجارت والا چې کوم ریلیشن شپ دی هغه به مونږه سترنګتن کوو. په دې چې هغه په ثرو به دا ستاسو ضلع ته د خیبر ضلع ته خو چې کوم دی ډیر زیات اکونومیک بینیفیټ به ملاویږي.
تیمور سلیم جګړه وویل چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډولو سره به قبایلی ضلعو خلکو غږ اورېدای شي. ډیر زر به د خیبر پښتونخوا صوبایي سملی ته نمائندگان لاړ شي او بلدیتی انتخابات په هم پکې ترسره شي.
دا د چستاسو आवाज به اوریدل کیږي. ان شاء الله درې میاشتو کې سلور میاشتو کې به ستاسو نمائندګي د دې صوبې د دې پښتو وطن اسمبلی کې وي. هغه نه پس به لوکل ګورنمنت الیکشنز هم کیږي. دا د قبایل چې کوم انتظام دی دا ډېر لوی ذمہواری ده او ډېر لوی اپورچونیټي هم ده. په دې ورځ کې دا محسوس کړ چې کار هم ډېر دی او چې کوم شعور زه دلته وینم دلته خلک چې کوم دي هغه اجتماعي کار غواړي. هغه دا غواړي چې د هغه علاقه چې کومه ده د هغې ترقی وشي او دا په ټول پاکستان باندې اوس فرض دی.
د خیبر قبایلی ضلع یو مشر حاجی الطاف اپریدی وای دوی د موجوده حکومت د اعلانونو ستاینه کوي خو په کار دا چې په دې عمل هم وشي.
دوی لچ 100 عرب روپۍ بیر کوو. تاسو له موږ یونیورسيټي جوړو، تاسو له موږ کالجونه جوړو، موږ به تاسو له ارسه ولات تر کوو. خو اصلي خبره دا و چې به دا عمل وشي. لکه که غریبی کمیر نو د اسپاټال ته ضرورت او پاسپاټال کې ارسه په صفر ولور دي چې بجلی نه وي او بن نه وي او چې بجلی نه وي تعلیم هم نه وي. بجلی نشته دی یغ نه علاوه موږ د پولونو ته ضرورت دی. په کار ده چې مو خو درته ویل چې دا کوم یو کور کې چې په طریقه وکي.
د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره په دې دوره کې د اف ای اے مالی امور، کسٹم او نېشنل لاجستیک سیل لوړ پوړي چارواکي هم موجود وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د سند صوبې چارواکي وای نرخ ځیان کولای شي د صوبې په پولیس څنګه کې د چارواکو په هیڅ خپل دند تر سره کړي. د سند پولیسو مشر سید کلیم امام د اپریل پر 24 رويټرز خبري ایجنټس ته ویل نرخ ځیو ته د هغوی له تعلیم سره سم څوکۍ ورکوي. نرخ ځیانو د نوموړي د اعلان هرکلی کړي. د اسرار العالم مومند رپورت د پولیس مشر په حق کې د نرخ ځیو په نارو پیلېږي.
دا په کراچۍ کې نرخزیان دي چې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د سند صوبې د پولیسو د مشر آی جی کلیم امام له دې قبله ستاینه کوي چې نوموړي اعلان کړی چې اوس نرخزیان کولی شي د صوبې د پولیسو په هیڅ خپله دنده ترسره کړي. د سین پولیسو مشر سید کلیم امام د اپریل پر څلرشتمه رویټرز خبر ایجنسی ته وویل چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې دوی غواړي نرخزیان د نورو هیوادوالو په څیر ژوند وکړي
او ان کی جو ایجوکیشن ہے اس حساب سے ان کو ایڈجسٹ کریں گے
مونږ با نرخزیانو ته د هغوی د تعلیم مطابق څوکۍ ورکو که څوک د شپاړسم یا څوارلسم ډیګری لري او د مقابله امتحان پاس کړي نو ښې څوکۍ به ورکول کیږي
په کراچی کې د شهزادی روی په نوم نرخزی چې د خپل حقونو لپاره مبارزه هم کوي د اپریل په 14مه یې ویل چې دوی ته تر ټولو غټه مسله هم د پولیسو لوجه ده نو ځکه دا غواړي چې د پولیسو نوکری وکړي چې دا رنګ د خپل ټولنې مشکلات را کم کړي
مه همارا سب سے زیادہ جو پرابلمز آتے ہیں وہ پولیس سے آتے ہیں
مونږ ته تر ټولو زیاتې مسلې د پولیسو لخوا وي ل نرخزیانو سره د پولیسو رویه خنه ده هم دغه وجه ده چې کله آی جی سن اعلان وکړ نو زه بیروزګار هم وم نو ما ویل چې دا ښه موقع ده چې د پولیسو نوکری وکړم که پولیس سټیشن ته د رپورټ درج کولو لپاره لاړ شي نو د پولیسو پلټنې او پوښتنې مونږ ته ډیر تکلیف را رسوي نو ځکه زه غواړم چې پولیسو ته لاړ شم او زه دا کارونه تر کافی حد خکرم او یوازې زنا بلکې نور نرخزی دی هم لاړ شي
او مې نه کافی ساری اور ٹرانسجینڈرز بھی جائیں
یا دی وی چې په 2009 کال کې د پاکستان سپریم کورټ او په دې هیواد کې نرخزیانو ته خپل ځانګړې حیثیت او د هیواد نورو وګړو په څیر مساوي حقونه ورکړل
اوریدونکو د افغانستان ګرن ځوانان له طالبانو سره د سولې پلویان دي خو وایي هغه ازادۍ او حقونه یې باید خوندي پاتې شي چې تر 2001 زیږیز کال وروسته یې ترلاسه کړي دوی وایي بیا هغه دور ته ستنېدل نه غواړي چې پکې د نجونو پر تعلیم او موسیقۍ بندیزونه ول مرهم اتایی 14 کلنه ده او په کابل کې د موسیقۍ په ملي انسټیټیوټ کې پیانو غږوي د ګڼو افغان ځوانانو په څیر نوموړې هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې کولو پلوی ده خو غواړي هغه بندیزونه نه وي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ول د 1996 زیږیز کال په سپتمبر کې طالبانو کابل ونیو او پر افغانستان واکمن شول دوی په 1994 زیږیز کال کې د کورنۍ جګړې په غبرګون پاڅېدلی ول لکندارې جګړه پیل کړه او په شاوخوا دوو کلونو کې د مجاهدینو اکثرو ډلو ته ماته ورکړه طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر خلکو یو لړ بندیزونه لګولي ول ښځې له محرمه پرته له کوره بهر نه شوی تللی د نجونو تعلیم درېدلی و هلکانو د خپلې خوښې ویښته نه شول جوړولی او سړیو ګیره نه شوه کلولی په 2001 زیږیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او وروسته نوی حکومت جوړ شو نو په هیواد کې بدلونونه راغلل او وګړو ګڼې ټولنیزې ازادۍ بیا ترلاسه کړې د کابل یو شمیر ځوانانو رویټرز اژانس ته ویلي چې د هیواد سوله غواړي خو ورسره د خپلو ازادیو او حقونو د خوندیتوب ضمانت هم مرهم عطایی وایي
اگر صلح
د طالبانو او حکومت صلح وشي دا بخوي خو باید د موسیقي اجازه وي او جنکه هم حقونه ولري
دخترو هم حقوق
داشته باشن از خود 19 کلن حسین په ایران کې زیږیدلی او کورنۍ په 2003 زیږیز کال کې له کډوالۍ هیواد ته ستنه شوه دی اوس په کابل کې په یوه سلمانی یا نایی خانه کې کار کوي
زه غواړم چې له طالبانو سره سوله وشي هیواد مو آرام شي خلک خپل کارونه وکړي نجونې تعلیم ترلاسه کړي او هلکان چې هر ډول یې زړه وي هغه سه خپل ویښتان جوړ کړي
هر رقم کې دوست دارن حالت بتن جوړ کنن
کوثر شیرزاد د افغانستان د موی تای په نوم د سوکوهنی مسلکی لوبغاړی او د ځوانانو د ملي لوبډلې غړی ده چې تیر کال په تایلند او جنوبی کوریا کې دوه مډالونه وګټل نو موړی وای
د افغانستان خصي په ورزشي هلو زلو کې خورا زیاتې لاسته راوړنې لري او زه هیله من یم چې طالبان به زموږ دا بریاوې ومني
سلطان قاسم سعیدی ماډل دی او سولې ته لیواله دی خو ورسره اندېښنې هم لري
دا رښتیا دی چې که طالبان سوله وکړي نو موږ ښایي د کابل او ولایتونو پر کچ د ماډلنګ دا کارونه ونه کړی شو چې اوس یې کوو نو زه او ملګري مو ویریږو
خو مرهم عطایی چې په مصر کې د کډوالۍ په توګه زیږیدلې وه ویره نه لري.
له هیڅ شي نه ویریږو، خو هغه شیان چې موږ یې خوښوو پر هغې لکه پر موسیقۍ چې بندیز ونه لګي دا مو یوازینۍ اندېښنه ده.
د افغانستان ځوانان د هیواد د راتلونکي په اړه دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په جنوري کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر شپږ ورځنیو خبرو وروسته د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ. خو افغان، امریکایي او طالب چارواکي وایي د سولې موافقې لپاره لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.